افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاست چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خپریږي. د هیلو وړانګ رادیوي ډرامه او د ازادي میلمه پیل په خبرونه کېږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 23مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له مرستندوی صندوق AHF سره د اروپایي ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمې مرستې او خدمات ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګ د نړیوالو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال سته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,000,000 او 300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن مانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یو مساویده لاسلیک کړی چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مه د دسمبر میاشتې 15مه ته راوستل سو. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن او یا جیمز د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې سوي ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوها، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې داسې زونه نه وي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهې سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړئ چې خپل ځان او خپل هیواد ل نړۍ سره سیال کړئ نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګلا زه به یو لنډکی ویډیو وکم. نور مواد برابرول ستا کار دی، بیل اغیز ما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروا.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکا.
سمه ده نو ورځه.
چنارګله و چنارګله، ته وایې لاسونه مې بند دي.
د غرمې د کتغ متغ غم خورم.
هغه پرېږده، یو ځل دلته راشه چې په کار مې.
ښه، دا دی درغلم.
هغه کاریګر هم در سره راوغواړه
چې دا د چینارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو چې دوی هم حیران شي. که دغسې نه ده،
همداسې ده. هغه دې راغلل. ته د کاریګر در وله، زه به چینارګل در ولم.
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده؟
راځه راځه، درېږم.
اوهو، دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
تا خو د سلامت کارکوونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پرې ډول اخیستی دی چې د ښکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا دا څه وایې؟ والکو، دا مو ښه کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کوو.
چنار ګلا، که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم.
زوره وره، وایي یو په سد ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لغلې ډاکټر، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول ووکم. نو راجه چای د خیر اتن ته.
ریښتیا وایي، لږه گزاره کوه، چینارګل دې ژوبل کړه.
دغه کس کښېنوئ چې بیا څوک ژوبل نه کړي. څه کوې والکه؟
خدای دې پار
دا خو په ریښتیا راولوېده والکه، چینارګل دې مړ کړه.
اوهو، دا لاس خو یې ډېر زخمي شوی.
هلئ راپورته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینه تریزي.
د فرزانی خور کلینیک بیخي نږدې دی، هلته به ورشو. الی
وی وی، لاس مې دا د څه غم وینې پې راماتې دي. په سترګو مې توره شپه ده، لار نه وینم. کور ته مې کوي
والکو، هماغه بګۍ تیاره ولاړه ده. الا همغې کې به یې بوزو. تاسو خپل کارونه کوئ، زه امید رسوم. الا ونیسه چې بګۍ ته یې ورپورته کړم. ونیسه،
ژر کوئ ژر کوئ، د خدای دپاره ژر مې ورسوئ. اخ، چې په زړه مې زوب راغی.
چنار ګلا، ورخطا کېږم، اوس به دې د سترګو په رپ کې ورسوم.
وی وی، لږ په کلاره ژوبل دې کړم ظالمه.
رښتیا وایي، خو داسې تک خو به سړی له بدو بتره شي. لږ احتیاط کوه.
سمه ده، ورو ورو ځو.
هغې ښځې ته مو پیچکاري وکړه؟ هو، نن یې وروستۍ پیچکاري وه. ډېره درنه خوشحاله وه. بیچاره پیسې نه لرلې، خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې. وګوره، هغه دې په انګړ کې ګرځي.
وی ولې داسې وکړل بیچاره؟ چې پیسې ورسره نه وي، خیر دې څه پروا کوي؟
هو، ویلې خې ډېرې هګۍ مچوي.
خدای دې خیر ورکړي. ته وګوره څومره ښکلې جوړه بتکې دي، لکه چې ناروغ دی.
ته صبر چې ورشم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وی دا په چینارګل ورور باندې څه شوي دي؟ دا لاسې په څه شي غوس شوی دی؟ څنګه وینې ترې تللي؟
څه خبره ده؟
الا الا، نو ژر دننه راشي، زر کوي. الا نو
پلوشي خورې، ته ماته لږ ځای راکه چې ویډیو یې وکړم.
خیالي وروره، ته لکه چې بل کار نه لرې او ټوله ورځ ویډیوګانې کوې.
هو هو خورې، همدا یې کار دی.
دا ولې چینارګل وروره، تا په لاس ته څه شوي دي؟
په چړې را نه ژوبل شو. کیسه یې اوږده ده، بس پېښه وه، وشوه نو.
خیالي ګله، یوازې د چینارګل ویډیو وکړه، د بل چا وانخلي.
راځه چینارګل وروره، په دې څوکۍ کښېنه. هله پلوه شي، هغه د پنسمان سامان راوړه.
په سترګو دا دې دستي. امید وروره، ته کښېنه، خیالي ورور خاصې هم ویډیو کوي.
پلوشي خورې، ته اندېښنه مه کوه، په ویډیو کې به ستا مخ نه راځي.
خیر یوسې،
بیوخي هم راکوې که
نه؟ نه نه، دومره لوی عملیات خو نه دی.
وی وی، زما له تشې پیشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لالاس ګنډې.
چې داسې ده، لږه بیوخي به ورکو چې په درد پوه نه شي.
کوم تاوان ونه کې
نه کوي چینارګله، اوس ته لکه چې ډاکټر شوې.
ښه ښه، خو ګوره ډېر پام کوه، چې د دې ستنو څوکې ډېرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وای وای لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه. څنګه سوئی کوي ډاکټر صاحب؟ امید ما ویل تیار راغلی و. لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکړم. ولې خاندئ؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هېڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بې هوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بې هوښه شوی دی.
پلوشي ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا دې اوس پاکوم. چنارګل وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وښې.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزڼ واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مالګه کم اچوا. وایي چې څنګه غر هغه سي کربوړی. اوس د خپل تندي غوندې تریو دیګونه کې
لکه چنارګله، که په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به بیا یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا په سر باری دی.
ته نو په ځان ډېر غره، ته قرار کېنه او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا خپل پخلی هېر وي او زما د کسب صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتخت دی
ته صبر چې دی څنګه شل کوي. زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخوې وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتل دی.
ولکه زخمي ګله څنګه د ځان سره بنېږي؟ لکه چې زما کتل به حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډک شه. حیران خو خود یم که ته داسې کتخ کوې لکه چې موږ دې پرې خراب کړو.
ته لږ وار وکړه لکه چنارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې هم له یاده وتلې وې.
درد په نو سر د سپیر او سانی ولایې، وای ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې. وای ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې.
ته صبر چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چېرته دی؟
دا دی، دیګ هم باندې دی. د کتغ له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولې. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چې چېرته دغه د مالګې ډبلی؟ دا دی، دومره به بس چې دا ورواشو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې کوروم. دا چمچو کې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ښه حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مزه یې څنګه سوه. اوهو، لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد نه پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو باید مالګه اچول ما ته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي. که نه دا شکولا تر دوله به ډېر وهل وخورم.
انډي والانو، زما خو لاس جوبل دی. نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاخه.
سمه ده، ما ته لږ ځای راکړې چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو مې یو لاس جوړ دی. ها دا کاسه در واخله.
یاره، داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخورې. ګوتې داسې ښوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالی کړی
څه؟
دا خو رښتیا وای، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې اتمان ورچپه کړې ده، لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وای، دا خو ټوله مالګه ده.
وای لکه چنارګلا، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدی، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پېښې خو تېښته نشته، چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کښې به یې اوس زستي او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. شاغه څه شوې والکه؟ راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاړ شه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
خیر سه فیروز استادا، وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کښې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منئ که نه، اوس به مو په څه شي کباب راوړو؟
اوس خو وشول، خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
اے ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته، ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کښې وشرمولم.
خیالي هسې نه، په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنګ شي.
اے وایم که مو زړه ته نه لوېږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله.
لکه چې کوژده کوې؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د بانک رئیس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتې مه کوه، رڼا ورځ خوبونه ویني.
لارا غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم لارا ښې، لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کښې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم، څه ودرېږه.
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې، هسې کلک دې ووهلم.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نوته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کښې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم اسرافه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کښې د غوسې خبره نشته، هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کښې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کښې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی.
امیده، زما پلار چېرته په ما دومره باور لري؟ د یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور بدان.
بس نو موږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هېڅوک راباندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کښې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خو شته، ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو وارې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې چې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کښې دي.
پلاره، ما تروسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کس شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب تا لږ دی لکه چې خفه کړو.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی، که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي، دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سه
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خوا ته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
له دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او کنه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا فلم ته دی جنۍ ده کومه کې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکمه کوې بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقمي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هېڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه که نه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
زه به پکې څه ونډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړوم.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات وسایل لرو.
خو پوه مې که کنه زوروره چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سه.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونه غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی او کنه او سو خیر شوی دی اخه خوری ما خو مخپل واده په ځای کړه فکر کوم د ریحان دی واکسین کول وخت را رسیدلی ځکه خو ستا څنګ ته درغلم
خو دې وکړل خوری ته هغه د ریحان دی واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم
ته صبر چې زه له دسکاله راوباسم صبر دا دی هو اخله
ته راکړه صبر چې وګورم دا دی تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی ریحان جر اوس د څو میاشتو شو
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی چې څنګه دوې میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته دې ته وایي هوښیار مور
وای خورې په کور کې مې له خو سره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري زموږ د کور وړه ملالۍ لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه نو ځکه دلته راغلم
شبنم خورې زم ستاسو له کورنۍ نه هم دا تمه لرم تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ سنگین ورور ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي
رښتیا وایې خورې زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی له زړه مې ورته وینې ساسي ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطېږي هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي او بهل دی
همداسې ده خورې ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونې واکسین ورکول کېږي ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی
خیر وې سفرزانې خورې د پولیو د واکسیناتورانو د کور ودان وي هغه بله ورځ کور ته راغلی وو ملالۍ په منډه ریحان جان وار وړ او واکسین یې ورته وکړه
زه پوهېږم چې له تاسو نه واکسین نه قضا کېږي دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره
کله ما قضا شي له ترور کاکا ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کېږي
ښه شبنم جانې راځه چې زه او ته د واکسین څانګې ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو
سمه ده مله زما خوږه زویه راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي
زه یې چې ځو
مبارک مبارک
خیر یوسف زه خو وایم د ریحان جان پل را پسې بختور شو
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي ماسسې ستا ګڼل شوې خلطې عین کابل ته لېږلي هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړې
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي
نه نه مرکې مرکې مهمې نه دي
ولې نه دي زه خو وایم ضرور ده باید مرکه وکړي
پلار جانه
د پلار خوږې ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې ستا عمر د کار کولو نه دی بس خپل سبقونه دې وایه
کاکا جانه دا خو څه سخت کار نه دی دا یو نوی او اسانه کار دی یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي
هر څه چې وي خو د بلالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم را نږدې دي پرېږدې چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي
نه پلار جانه دا کار زما د خوښې کار دی غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو ستا مور به یې وکړي ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم
هغه دی له خپلې مور نه دې زده کړه
پلار دې سمه خبره کوي لورې له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي خلطې به مونږ ګنډو ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ
سمه ده او که کوم درون کار وو په داسې خلکو یې وکړي چې په وسې پوره وي
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي نو مور نه دې زده کړه
لورې اندېښنه مه کوه خیاطي زده کړه خو خلطې به درته مونږ ګنډو
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ
هو خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ
گرانو دوستانو زما اوسیدن کی دی خجوان لپارا دیری حسی کبی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کبی زوانان می حسا کبی چلو سنی پر مختلل نرینا زان خبر کری دا مهره ویچه حسا او کوخخ تل مثبت پایل لري. ستاسو دیرو خانا راتلون که پهیلا.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمردا خورا ولا کیرا نا واخلې
خو څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منې را ناغستې ده نه راکوي
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دې مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغې نه څو چنده اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان در اکادمی علوم و برخه که در کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمنګ دغه کتابونه ته دونه ضرورت هم نه، نو موږ کو وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنه پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې مونږ په عامه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی او حتی د هغه نه په بد حالت کې واقع یو، نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. مونږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زغپل نو ما په سفر کې ما یو سلو څلورم کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو مونږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی د هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لګه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو، خو برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو، نور 15 انواره کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې انوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندی وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 انوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا 40 کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ د څاروان
صاحب. پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق لا ډیر ضعیفه شوې ده، ډیر ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپل گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې دی. مونږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې مونږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، مونږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، مونږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو مونږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو مونږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به مونږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه چې زمنګ 15 14 کال کار حالته په افغانستان کې وکا، واغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکړ ولکې دا چې تاسو کیس به بیرته هغه واخلي او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د سې تیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو. نو زر قبول نشولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړی، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسې د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه، زما سوال بل ځای و، خصوصا تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خدای زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړو. د دغې په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې. نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکې او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسې له آزادي راډیو د آزادي راډیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوې او په وطن کې بیا په څه بوخت شوې؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دا نو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود، شهید داود خان زوی وایس داود. ډېر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډېر په خوشحالۍ سره، او ډېر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په دپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نېټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فائدامه وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په فائدامه وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وم او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بېغوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رسوو، هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او په واضح ده چې اول وخت کې چې هغوی راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح له مراج وجوه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسې د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او استعداد او علاقه واو بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدل خدا و طلبانه و دا و طلبانه و نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه، ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه، زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي، اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لرم، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم، نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا یې دوه نه وي. بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو، نو زما کارونو کې به خند را وست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و، نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما، نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه، خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست نو، هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته، ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و، نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکاران و، خو سره د هغې چې بېرته پولیتخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو، نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه، کور ودان کور ودان
کور ودان، تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.